شنبه د وری دیر شمه د اپریل اتلا سمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه ساپه ستاسو قربانه یم. تخنیکي چارې رامین کاکړ پر مخ بي. په خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست وای د دې هواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مهم خبرونه صدر څخاورو.
د خبرونو سرټکی په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو سلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. سو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. اوس هم د خبرونو تفصیل. په سمنګان ولایت کې لشپګو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو سلور یې روغ شوي دي. دا خبره د سمنګان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د دوو لړیو معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، که هغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمیر په کندهار، کابل، هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې شل سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې شل نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکونکو د شلو کسانو د کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان.
به منظور کاهش جرایم صورت گرفت.
طالبان پرون اعلان وکړ چې شل اسیران یې راخوشي کړی دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت سره تړاو لري و بلې در شي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري. اسیران ملکی و که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1,000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګرو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسیدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکل استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنۍ چارو وزارت دا اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې به دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې د په ورځ د اپریل میاشتې په 10 نیټه په جنوبي وزیرستان کې وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر په محل یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېر اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړي توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمې نظامي عملیات او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټیکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلند زنداني کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جماعت کې د تراوی لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. دا راپور له مخې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، د وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدقوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16 نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بې وزلو کسانو ته روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 6,380 مثبت پیښې او 3,380 مړینې ثبت کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال
هیلم داته شي له دوه ګامونو راخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر دا دی چې اوسمهاله اوربند شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله نن شنبه له چابهار بندر افغانستان ته ورسیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګيري بشپړه شو او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
په خبرونه کې دا هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. غملوک سهار وایي
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم دا جوړو، دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي آنلاین ډول باندې خپل تر سره کړي.
د خبرونه د نورو مطالبه اوریدل هم هیروي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصه کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصه کړي دي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصه کولو خبر هم ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې رئیسی د حکومت شپېته بندیان خوشی کړی دی. ملالې بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لمخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په 10 تر بین الافغانی خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوش کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړی دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12 نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
حکومت د سولې په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شوه دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو تر رهایی په برخه کې مهم د افغانستان د خلکو هیلام داده شي د دوه ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داده شي خشونت پای ته ورسیږي او موږ د یو دوامداره او اوږدمهاله میدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حملې کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل سوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوش کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل 12 نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت شپېته کسان راخوش کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوش کېدو خبر هیله بښونکې دی. دی وایي
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط و زموږ سره بندیان و او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډیر تږی دي او په مجموع کې ټولو لس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل شي او په د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو هیله او ارزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان نړۍ د دواړو طرفین نور هم چټک شي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټولو افغانانو ارزو ده.
د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د اپریل په 14 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: افغان حکومت د جمهوری ریاست د مارچ میاشتې د امر له مخې 318 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12 نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د شنیت لمخې خوشی سي او د دې بهیر د سرته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی علي اميري وایي د ټولو خوشی کولو کې د سولې بهیر ته زیان رسولای سي.
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړېدلې بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یو کال زیات وخونی سي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوش کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
د فبروري میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19 په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. له افغانستان سره د هندوستان 15,000 ټنه غنم او د مرستې محموله نن له چابهار بندره د افغانستان په لور روانيږي. دا د هغو 15,000 ټنه غنم مرستې برخه ده چې هندوستاني له افغانستان سره کوي.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه،
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاء الله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لېږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید-19 په درملنه کې اغېزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل،
خوشبختانه ما تانستیم کې همکاري های خیلی خوب حکومت
تنخی همکاري جلب کول. دغه همکاري څخه یو دا چې څورز مخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15,000 ټنه و او د 15,000 ټنه غنمو برخه ده د چابهار لارې افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500,000 د کلوروکین او 10,000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دي نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لارې افغانستان ته ولېګل.
100,000 تبلیغ پراستامول په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو، روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې، لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوه مرستو په اړه داسې وویل،
تر دم غړې پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې مزه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپا یا اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک وکي، پر دې کې 50 میلیونه یې نوي پیسې دي او متبقیه ده شته عادل او تغیرات چې دا غت خیس په ما کړی دی زمونږ سره مرسته کوي. آسیایی پراختیایی بانک زمونږ سره وعده کړی دا خو رقم به د دوی له بورډ له خوانه تنظیمیږي او بیا موږ ته حوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې لکه اسلامی پراختیایی بانک او یو شمیر وادونو سره هم په تماس کې دي چې پراتلونکو کې به د بحثونو مثبت نتیجه ولیدل سي.
ازادي راډیو ته غوښتست د کورونا ویروس سرایت په افغانستان او نړۍ کې اقتصادي چارې په ټپه درولې دي، خو د دې ترڅنګ د ودونو او رواجونو په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې حکومت په لویو غونډو بندیز لګولې، خو هغه ملک سهار چې مخکې تر دې هم په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړ کړي، په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي. احمد تکل په دې اړه لږ سره مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاله پر موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو، نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي. ګټه به دا وي چې د بیجې مصارفو مخه به ونیول شي، د کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي، هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې وو لکه د لوړ ولورو او نور هغه څه چې مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره؟
خلک به کولای شي له لرې څخه او دی واده مراسم تر سره کی، خلک به آنلاین ډول دی واده مراسم ګوري او یو ملا مولوی به هم د برخه کې دی نکاح مراسم تر سره کوي. سمه یې مخکې لمخ کې هویت ټولو اړخونو ثابتو، نو تر دې مخکې امارات عربي اماراتوم دغه سیستم جوړ کړی دی، انډونیزیا کې هم دې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول سوي دي چې خلکو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملاً پیل شي؟
زموږ هڅه دا چې څومره زر وکولای شو راتلونکو درو نه یو کې دا د آنلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي. خو که په ستونزې رامنځته کیږي نو طبعا سي وخت بنیسي، خو هر هڅه مو دا څومره زر کیږي په یو میاشت کې دا سیستم ګټه اخیسته چمتو شي.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره له تخنیکي پلوه تاسو ستونزې نه وینئ د دې پروژې په عمل کې؟
ممکن ځینې ستونزې وي. یوه ستونزه یې د انټرنیټ د خلکو لاسرسی وي، یا هم پر د آنلاین واده اړتیا ده او سره تاسو ویډیو کال وسی، نو دا خبرم کې مهمه ده. او بل مو هڅه کوو چې د تخنیکي ستونزې او ننګونې سر څومره کیږي راکړي.
هغه ملوک سهارو چې په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې د عجیبه اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخ شو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی ادعا کړی چې د مستعان یو سلو لس پونم اعلی پاوز اختراع کړی چې له لری واټنه کورونا ویروس پیژني. تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې اختراع خبر د بریالي ټوب د ویشبې په ډول ولمنځل شو چې ویل کې شي دغه آله د کورونا ویروس ناروغ د امواج په مټ لسل متر لري پیشن. د اپریل په 15مه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی چې خپل ماسک اغوستی وو په تلویزیون کې راڅرګند شو او وی ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. دا په اړه معلومات څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنشن بی پروزویل چې دا آله د علمی او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري، ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15مه چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان د کورونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هر ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 15 ثانیو کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په طنز لیکلي دي چې نوې ډیره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامی د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلي دي چې سردار سلامی وایي د سپاه دانوي دستګاه کولی شي هر هاشای چې په ویروسو کې کړبي تر سل متر شوا پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپا پرسونل ته نږدې کیږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلي دي چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس ته زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د او له ایرانی ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي، خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان جینو تیر ایستلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له درس خاورو.
په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته و سلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن سلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې یې وکړي.
اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام اورئ، بیا هم زموږ ملتیا وکړئ.